ستړي مشه په پښتونخوا کې د ماسپخین 15 بجې شوې دي. ز شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه خبري غړې کې هرکلی وي. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورننه تر پورنو تفسیر وړاندې کوو. پوډوم به د ګل ایاز نه د دې وخت خبرونه وو. حکومت بیا پڑاؤ زنڈولی بلخوا پٹور ملک کی تڑل شوی دی. افغانستان وی تاجکستان سره سٹریٹجک ہمکاری تڑون لاسلیک کولو پلان لري او په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس د ټولو شمیر له 10 میلیونه اوښتی. دا خبرونه تفصیل سند حکومت د تعلیمي ادارو پرانستلو دویم پړاو چې د سپتمبر په 20مه پیریدو ځنډولې دي. د سند صوبې تعلیم وزیر سید غنی نن په کراچۍ کې خبري غونډې ته ویل چې په ټوله صوبه کې د سپتمبر په 20مه د شپږم بوم او اتم ټولګي سکولونه یا ښوونځي د پرانستو پریکړه مخره کړې ده. د په خبره تر څو چې د کرونا وایرس مخنیوي لپاره حکومتي لارښوونې په سمه توګه عملي نشي تر هغې به تعلیمي ادارې نه پرانیزي. سند حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې په پاکستان کې د سپتمبر په 15مه په لومړي پړاو کې تعلیمي ادارې پرانستل شوې. خو په تیرو څلور ورځو کې په ټول ملک کې د کرونا وایرس مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو نه عملي کولو له کبله 15 دیش تعلیمي ادارې تړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کرونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي تر نن سهار پورې د کووېډ 19 ناروغانو شمېر 3,48,000 ته رسیدلې ده. له دې ناروغۍ 8,478 کسان مړه شوي خو له 2,190 زیات کسان رغېدلي هم دي. دا پاکستان د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل پر حکومت غږ کړی چې د قاضیانو یا ججانو د ګمارنې واک دی د پارلمان په لاس کې وي. پرون په اسلام آباد کې ټولګندیز کانفرنس ته په وینا کې د پاکستان بار کونسل مرستیال مشر عابد ساقی ویل د احتساب قانون دی د سیاسي ګټو لپاره نه کارول کیږي. په ټولګندیز کانفرنس کې د پاکستان پیپلز پارټي، مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل پارټي ترڅنګ د نورو ګوندونو مشرانو هم ګډون او وینا وکړه. لغونی روسو په اعلامیه کې ویل شوی چې 19 آئینی ترمیمی بل دی ختم کړل شي، د احتساب نوی قانون دی جوړ کړل شي او د بیان په ازادۍ دی قطغن نه لګول کیږي. خو د واکمن ګوند د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی وایي که اپوزیشن غواړي چې ججان د پارلمان لخوا وټاکل شي نور له پکار ده چې قانون سازي وکړي، نه چې داسې ټولګوندیز غونډه راوبلي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د سپتمبر په 20مه د پولیو رنز اصل ورځنی کمپاین پیلي کې په پنجاب او بلوچستان صوبو کې د پولیو دوه نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. د سره په پاکستان کې د سپتمبر تر 18مه د ګولن وهلو شمیر 2 ته رسیدلی دی. بلخوا د پاکستان د پولیو مخنیوي ادارې په وینا تیر کال په هیواد کې 1,00 ماشومان ګوزن وهلي وو. په نړۍ کې پاکستان او افغانستان یوازنی دوه هیوادونه دي چې چېرته چې پولیو وایرس شتون لري. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO په اګست میاشت کې افریقا له پولیو وایرسه پاکه ګرځولې وه. افغانستان وی له ګاونډي هیواد تاجکستان سره د سټراتیژیک همکاري تړون لاسلیک کولو پلان لري. دا اعلان د افغانستان د بارنو چارو وزارت د سپتمبر په 18مه کړی. خدای نه دی ویلي چې دا تړون به کله او چرته لاسلیک کیږي. دا بیان د افغانستان د بارنو چارو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر له خپل تاجک سیال سراج الدین مهرالدین سره د ملاقات څو ساعت وروسته ورکړل شوی دی. حنیف اتمر د تاجکستان پلازمینې دوشنبه په دور ځنی سفر دی. د تاجکستان چارواکو په رسمي توګه د سټراتیژیک همکاري تړون په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر اسدالله خالد وایي افغان ځواکونه په ټول هیواد کې موجود دي او یوه برخه هم د سقوط سره مخ نه ده. نوموړي دا څرګندونې پرون په لغمان کې وکړې. هغه د کورونا چارو له وزیر مسعود اندرابي او افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت له مشر جنرال سکاټ میلر سره هلته ورغلی وو. په دې موقع د جنرال سکاټ میلر رسنیو ته ویل چې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې له نږدې ساري او تمه لري چې ښې پایلې به ولري. او په نړۍ کې تر پرونه د کرونا وایرس ځپلو شمیر له 10 میلیونو واوړېدو. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په اروپا کې د دې وایرس خپرېدل د ګواښ تر حده زیات شوی. تر نن سهاره په ګرد نړۍ کې د کرونا وایرس له وجې 9,00,000 کسان مړه شوي دي. په اروپا کې د روغتیا نړیوال سازمان سیمه ییز مشر هانس کلیک ویل په روانه میاشت کې په اروپا کې په کرونا وبا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 5 میلیون ته رسیږي. نوموړی وایي دا شمیرې د خطرناک د زنګ معنا ورکوي. په نړۍ کې د ټولو زیات کسان په ترتیب سره په امریکا، هند او برازیل کې په کرونا وایرس اخته شوي دي. دا تر دې مهال د مشال اړې خبرونه
ته ګلیاز وړاندې کول. په روانه خپرونه کې نور راپورونه ترڅنګ دا راپورونه هم اوریدای شي. په په پاکستان کې د کورونا د کنټرول مرکز په احتیاطي تدابیرو د عمل نه کولو له کبله 15 تعلیمي ادارې تړلې دي. په افغانستان کې میشت د شمالي وزیرستان کډوال خپلو کلیو کورونو ته ستنېده غواړي. مرستندوی ادارې یو یو دو دوا د پاکستان په قبایلی ضلعو کې خپلې هلې ځلې پیل کړې دي.
ترته ور ولېږي انشاءالله چې موږ به د دې دغه سیستم موجود دی. الحمدلله دومره ټریننګ موږ وچه جو هر څه زده کړي.
او په خوست کې د سولې په نوم د یو خوندور بانډار او مشاعرې حال هم درکو. تر پای د مشال ریډیو سروس روزم ګړو به موضوع ته د کرونا کنټرول ادارې ان سی او سی ویلي چې د ملک په یو شمېر برخو کې په دې تیرو درې ورځو کې د کرونا نه د بشکېدو لپاره په خودل شو احتیاطي تدابیرو نه عملي کولو خواوشا 15 تعلیمي ادارې تړلې دي. سره بیا په خیبر ضلع کې چې په کومو تعلیمي ادارو کې قرنطین مرکزونه جوړ شوي وو هغه لا اوس هم تړلې پرتې دي او ځایي ولسوایي باید دې نه دي د قرنطین مرکزونه ختم کړل شي او د زده کوونکو لپاره پرانستل شي. تفصیل فرحات شینواری راکوي.
په پاکستان کې د کورونا وایرس کنټرول کولو اداره ان سی او سی وای لومړی مرحله کې 14 تعلیمي ادارې په خیبر پختونخوا، یو په اسلام آباد او 15 د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې وتړلې او بیا په دویمه مرحله کې 10 نورې تعلیمي ادارې په خیبر پختونخوا او 3 په سند صوبه کې وتړلې. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د کورونا د وبا له امله شپږ میاشتې پس تړل شوی تعلیمي ادارې د سپتمبر په 15 نیټه پرانیستې دي. په خیبر پختونخوا کې د تعلیم په برخه کې کار کوونکي ادارې خادم الخلق فاونډیشن مشر فاروق پردای مشال ریډیو ته وایي چې تعلیمي ادارو له پکار ده چې د کورونا نه بچ کېدو احتیاطي تدابیر خپل کړي او د دې خلاف ورزي ونه کړي.
اوس د ټولو نه زیات ضرورت د دې سیس دی چې کوم ایس او پی د ډبلیو ایچ او سایډ نه یا د ګورنمنت سایډ نه ډیزاین شوی دی پکار ده چې په هغې باندې عمل درآمد وشي، ځکه چې د دې کورونا په وجه باندې یا کووډ 19 سچویشن په وجه باندې ټول دنیا د مختلف قسم ستونزو سره په مخامخ واده غشانتي زموږ تعلیمي ادارې یا تعلیمي سرگرمۍ هم د ستونزو سره یا د تکلیفونو سره په مخامخ وي او د غشانتي یو ډیر غټه وبا وه. نو اوس په کار د دې د ضرورت د دې د چې زموږ کم تعلیمي سرگرمۍ دی هغه هم مخکې لاړې شي او کم دا کووډ 19 سچویشن دی یا د دې یره ده یا د دې چې کوم اثرات دي داغې نه د بچ کېدو دپاره نو دا کم ایس او پیز دي په کار ده چې په دې باندې عمل درآمد وکړلې شي.
د کورونا کنټرول کولو اداره ان سی او سی وای چې په اسلام آباد کې په یو میډیکل کالج کې ټیسټونو نه پس په 14 ملازمینو زده کوونکو کې د کورونا وایرس تصدیق وشو نو ځکه یې دغه اداره وتړله او په کراچۍ کې آی بی ای پوهنتون هم خپلې تعلیمي هلې ځلې ځنډولې دي. د سره بیا په خیبر ضلع کې څه باندې 10 تعلیمي ادارې هلته د قرنطین مرکزونو جوړولو له وجې تړلې پرتی دی. په دې سرکاري تعلیمي ادارو کې قرنطین مرکزونه جوړ شوي وو او په افغانستان کې ایسار شوي پاکستانی وګړي به ورته راوړل او دلته به یې 14 ورځې تیرولې. دغه مرکزونه که هر څو اوس نه دي فعال خو په دې کې د کورونا نه متاثره شوو کسانو وخت تیر کړی او د هغوی د لاسو استعمال سیزونه پکې پراته دي. ځایي ولسوایي باید د سرکاري تعلیمي ادارو نه دي دا قرنطین مرکزونه ختم کړل شي او زر تر زره دې صفا کړل شي او دا ټول دې پرانستل شي. د لنډ کوتل مرکزی سرکاری های سکول هم تړلی پروت دی او د دغه سکول د لسم جماعت یو زده کوونکی عمران اپریدی وای
سوال کو حکومت تم چیر میرا بنی دو کی چا کم کوارنٹین سینٹر جوڑی دی دا کلاو کڑے شی ختم دے کڑے شی صفائی دے وکڑے شی او سپرے دے وکڑے شی نو تعلیم جاری وسا تو خپل مستقبل خپل کیسے روانی کو رم او سکولنا والا چا وس یری گو خپل یری گو پی گو نہ جسو کو سو نہ کو نو چم بدل تم پلارانو تو ویرا مغو چیر تاسو کلار کینے کا صفائی وش ولاڑ بشی کینی ورا کینے نو دا خو حال نہ دے نو میرا بنی دو کی مونگلا حال واسی
د خیبر ضلع ایڈیشنل کمشنر ریلیف اینڈ ہیومن رائٹس نوید اکبر وای چې دوی د خیبر پختونخوا صحت محکمه د کرونا کنټرول کولو ادارې ان سی او سی او قدرتی افاتونو د نظم صوبایي ادارې پی ڈی ایم ته لیکلی چې په خیبر ضلع کې د سرکاري سکولونو نه کارنتین مرکزونه ختم کړي او دا د زر تر زره خلاص کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریڈیو دا
پرون په اسلام آباد کې د پاکستان بار کونسل د سوری لاندې ټول ګوندیز کانفرنس شو چې ورکه د اپوزیشن د لویو ګوندونو مشرانو ګډون وکړو. دې کانفرنس ته وویل چې نو لسم ترمیمي بل د ختم کړل شي او د احتساب نوی قانون دی جوړ شي. سیاستوالانو وکیلانو پر دې نیوکه درلودله چې اوس مهال د پارلیمان حیثیت د صدمې سره مخ شوی دی ځکه چې پریکړې په لاس کې نه دي. ټولو دا غوښتنه هم کوله چې د اعلی عدالتونو لپاره د ججانو ټاکلو واک د پارلیمان ته ورکړل شي. په دغه اړه تفصیل سراج زهیر راکړي.
اسلام آباد کې د ستمبر په 18 د پاکستان بار کونسل د سوری لاندې ګڼګوندیزه غونډه رابلل شوې وه چې پکې د وکیلانو تر څنګ د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بھٹو زرداری، د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزئی او د عوامي نېشنل ګوند امیر حیدر خان اوتی ګډون وکړو. د ګڼګوندیزه غونډې په پیل کې د پاکستان بار کونسل وایس چیرمین عبد ساکی وویل باید چې د ججانو د ټاکنې اختیار یوازې پارلیمان ته ترلاسه وي او د احتساب قانون د سیاسي انتقام لپاره کارول ودرول شي او بې ډلې بې پرې د احتساب نظام جوړ کړی شي. د غونډې وروسته جاری شوې اعلامیه کې غوښتنه وکړې شوه چې نورلسم آئینی ترمیم دی ختم کړی شي، د احتساب نوی قانون دی جوړ کړی شي او په ملک کې د اظهار رائے په آزادۍ او په شخصي آزادۍ بندیزونه د فکر وړ خبره ده ځکه چې کوم خلک د لادرک کسانو د بازیابۍ لپاره درخواست ورکړي هم هغه غیب کړی کیږي. په دې موقعه د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بھٹو زرداری وویل پاکستان کې پارلیمان بے اختیاره جوړ کړی شوی، نو پکار ده چې سیاستوال په ګډه سره د پارلیمان د خپلواک جوړولو لپاره اقدامات وکړي.
همه بھی سوچنا پڑے گا کہ
وای مونږ له هم سوچ کول پکار وی چې اخر تر څو به مونږ د پارلیمان د ربل د سټیم پتوګه ګورو. مونږ ته معلومه ده چې د مدینه پر ریاست کې د وینا کولو اجازه ده، خو دلته تش په نوم حکمرانانو ته هم هغه ازادي نه ده ترلاسه. تاسو په اپوزیشن مشر او د اپوزیشن په غړو زیات بندیزونه دي،
زیاده پابندیاں ہیں.
د پاکستان مسلم لیگ نون د صدر او پکامی اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف وینا و چې د سمودی راسی په عدلیه کې لوړه جوړه را روانه ده.
گہرائی اور یہ اونچائی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ
دیوئی دا لوڑا او جوار ولی دا داغی وجہ دا چی پا مختلف دورونو کی پوزی امیرانو دا خپل خوفی ترمیمون کڑی دی او دیئی کمزوری کڑی او بیاد عدلی دا دفاع او مضبوط ولو لپارے چی کم سیاست دانانو او مدنی فعالانو لکار کول پکار دو اغشاید اغشانتی پا مضبوطی سرا ونکلی شو
اس سپرن کے ساتھ نہ ہو سکا.
مشال ریڈیو چې په دې ګڼګوندیزه غونډه د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی د غړي اقبال افریدی نه وپوښتل، نو دغه وینا وه اپوزیشن ګوندونه د خپلو مقصدونو ترلاسه کولو او په حکومت د فشار اچولو لپاره دارنګ غوښتنې کوي.
ججانو ته بالکل ضرورت نه د پارلیمان نه د منتخب کېدو نه، په کار دا چې دوی یو بل پاس کړی وي په دې کې قانون سازی شوې وي په دې کې کوم آئینو قانون چې کوم د خپل ضرورتونو دپاره استعمال کړو، نه صرف او صرف د عمران خان د گورنمنٹ خلاف ذکر بھی خلاف کی چی عمران عمل کے دو قانون سازی دلارے آگا کرول کرپشن دونوں بری و اقربا پروری آخت نہیں چی کم دو خلق یہ رواج جو کرے زمین دو حکومت کوشش کی چی مگ دو قانون سازی پلار باندھے آگا پھر مسالے حل کی جو کم دو کریٹ کری گی جو دی واویلا دی پروپیگنڈے صرف اور صرف دخل مفادات دو پارے گی در ملک و دعوی ہم دو پارے گی.
پاکستان کی دا ججان اٹھاکن دا کمیٹی پا ذریعہ کی گی چپکی دا سپریم کورٹ د ججانو ټاکنې لپاره کمیټه کې د سپریم کورټ چیف جسټس، یو سینیئر وکیل، اټارنی جنرل او د قانون وفاقي وزیر او دا شان د های کورټ د ججانو ټاکنې لپاره کمیټه کې د های کورټ چیف جسټس، یو سینیئر وکیل، اټارنی جنرل او د انصاف او قانون صوبایي وزیر شامل وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان د واکمن ګوند یو سیاستوال قامی سملی ته د هیواد د سزاګانو په قانون کې د بدلون یو مسوده وړاندې کړې ده چې پکې راغلي چې که پرچا د پوځ د بدنامولو یا ورپورې د ملنډو وهلو تور ثابت شي نو عدالت دې ورته د قید یا جرمانې سزا واوري. بلخوا د قانوني چارو پوهان وایي چې د سزاګانو په قانون کې وار له مخه د چا د بدنامولو سزا شته او بله دا چې دا ډول بدلونونه د بیان ازادي د خطر سره مخ کوي. تفصیل پامیر ساحل راکړي.
د پاکستان د واکمن تحریک انصاف یو سیاستوال وایي په قامی اسمبلی کې د پوځ د بدنامولو او ورپورې د خندۍ کولو مخنیوي په مخه د هیواد د سزاګانو په قانون کې د بدلون مسوده وړاندې کړي. د قامی اسمبلی د دفاعي چارو د کمیټې مشر امجد علي خان د سپتمبر پر 18 مشال راډیو ته ویل چې دا قانوني مسوده یې د سپتمبر پر 15 قامی اسمبلی ته وړاندې کړه. په دې مسوده کې راغلي چې که څوک قصدن د پوځ یا د هغې ادارې یو غړی بدنام کړي او یا ورپورې ټوکې مسخري وکړي نو عدالت کولی شي چې ورته د 2 کلونو د بند، د 5,000 روپیو جرمانې او یا دواړه سزاګانې واوروي. امجد علي خان په مسوده کې ویلي چې د دې لپاره د پاکستان د سزاګانو د قانون په 500 ماده کې د 500 الف یا ای په نوم بله دفعه وراضافه شي. د پاکستان د سزاګانو قانون یا تعزیرات پاکستان د برتانیې د واکمنۍ د زمانې دی چې لومړی په 1948 زیږدیز کال کې عملی شوی و. د پاکستان تر جوړېدو وروسته پکې وخت په وخت بدلونونه شوي دي. د دې قانون 21 باب یا فصل د یو وګړي د خلکو د ډلې، شرکتونو، ادارو، ټولنو او د مړو کسانو د بدنامۍ په اړه دی او 500 ماده یې وایي چې که پر یو کس د چا د بدنامولو تور زباد شي نو عدالت ورته تر 2 کلونو پورې د ساده بند یا جرمانی او یا دواړه سزاګانې اوروبلی شي. لدې پرته د پاکستان د اساسي قانون د 3/5 ماده اول جی برخه وایي چې که پرچا د پاکستان پوځ پسې د ملنډو تور ثابت شي او سزا شي نو هغه د پارلمان غړیتوب نشي ترلاسه کولای. په پېښور کې د های کورټ وکیل او د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي د پاکستان آئین لومړی باب ټولو وګړو ته د هغوی د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب ضمانت ورکوي چې معنا یې دا ده چې هیڅوک د بل چا سپکاوی نشي کولای.
هر انسان قابل تکریم ده، هر سیټیزن، هر شهري چې ده هغه قابل احترام ده. نو قانون د ټولو سیټیزنز او د ټولو وګړو حقوق چې دي هغه متعین کړی دي، د هغه چې کوم فرایض جوړیږي هغه هم متعین کړی دي. د پاکستان په آئین کې بیا د فنډامنټل رائټس ګارنټي ورکړل شوی ده او دغه 8 آرټیکل نه واخله تر 23 آرټیکل پوری دی. پدې کې د اظهار رائے ازادي ده، پدې کې د لیکلو ازادي ده، پدې کې د روزګار ازادي ده، د یو ځای نه بل ځای ته تلو ازادي ده، د جلسې جلوس کولو ازادي ده.
شهاب خټک وايي پر پوز د تنقید نوعیت مهم دی. د په خبره کې تنقید سم وي نو بیا خو د دې کار پر ضد قانون نشي جوړېدی. د پاکستان د سزاګانو په قانون کې هم راغلي چې که څوک لخن یا تا یاد سمون په مخه په چاپ سي خبري وکړي نو هغه بدنامي نشي بلل کېدای. خټک وایي که څوک په ناسم ډول پر چا انتقاد یا سپکاوی کوي نو وار له مخه په قوانینو کې ماده یعنی دفعات شته چې دا کار جرم دی او د ثابتېدو په صورت کې سړی سزا کېدای شي. نو چې د پاکستان آئین او قوانینو ټول حقونه ټاکلي او د هیچا د سپکاوي، بدنامۍ او ورپورې د خندۍ کولو حق نه ورکوي بلکې دا کار یو جرم بولي، نو بیا ولې د پارلمان غړی امجد علي خان د سزاګانو په قانون کې مشخصا د پوځ ذکر کول غواړي؟ نوموړی وایي د پاکستان دننه او بهر ځنې کړی غواړي چې پوځ بدنام کړي نو ځکه باید د سزاګانو قانون بدل شي.
مینه یې محسوس کیا کې ایسے ایلیمنٹس جو بلا وجہ اداروں پہ حملے کر رہے ہیں.
ما محسوس کړی چې دا سیاناسر چې ځینې له هیواد بهر دي او ځینې نور غواړي چې په پاکستان کې ترهګري خپره کړي او بېله وجه پر ادارو بریدونه کوي یا کول غواړي، نو پر دې اساس مې دا مسوده جوړ کړه او د دې ترمیمونو وړاندیز مې وکړ چې موږ هغه عناصر ختم کړو او خپل قوانین موثر کړو چې قانون نافذونکي ادارې او د پاکستان پوځ په شته توګه خپل کار وکړي.
افواج پاکستان جو ہے وہ بہتر انداز میں کام کر سکے.
امجد علی خان دا روښانه نکړه چې بهرنۍ یا کورنۍ کړۍ څوک دي. د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي د پارلمان ځنې غړي غیر ضروري مسودې وړاندې کوي. د ده په خبره که دا مسوده منظور شي نو نه یوازې د پوځ د ادارې حیثیت ته زیان رسوي بلکې له وجې د خلکو د بیان او نظر ورکولو حق اغیزمنېدای شي.
دا د بعضې خلکو د خوشحالولو لپاره غیر ضروري قوانین غیر ضروري لیجسلیشن مخې ته راوړي. په هغه وخت سره د دوی نه خو خلک خوشحال شي خو هغه پوره محکمه چې ده هغه بیا ټول عمر ډیسپیوټیډ وي. نو زما په خیال پاکستان کې پکار ده چې فوج ځان د متنازع کېدو ښکار نه کړي. په دې وخت کې خو فوج په هغه لحاظ سره داسې متنازع نه ده خو چې دا دفاع او دا امینډمنټ وشي او خلکو ته دې کې سزا مقرر شي نو ظاهره ده چې پولیس او دا نورې محکمې به بیا شپه ورځ په دې کې خلک نیسي. سبا تاسو ته پته ده د انټرنیټ زمانه ده او خلک هر لحاظ سره رښتیا ویل غواړي او په ځان باندې داسې پابندۍ څوک نه مني نو ډېر غلط اثرات به دې مرتب کېږي.
د پاکستان فوج په پارلمان کې د قوانینو او مسودو وړاندې کولو یا پکې د ترمیمونو په اړه څه نه وایي خو د واکمن پاکستان تحریک انصاف سیاستوالی او د بشری حقوقو د چارو وزیر شیرین مزاری د سپتمبر پر 14 پر ټویټر په بیان کې ولیکل چې دا مسوده امجد علی خان په شخصي حیثیت کې وړاندې کړي او له حکومت سره هیڅ تړاو نه لري. که د قومي اسمبلی سپیکر دا مسوده ومني نو بیا به ورباندې باس کیږي او له اسمبلی څخه تر منظورۍ وروسته به سینټ ته انتقالیږي او که هلته هم منظور شوه نو بیا به د ولسمشر له لاسلیک سره قانون شي. امجد علی خان دا مسوده پر داسې مهال وړاندې کړي چې د حقونو او بنسټیزو ازادیو په اړه نړیوالو او کورنیو ادارو او فعالانو په بیا بیا ویلي دي چې په تیرو څه د پاسه دوو کلونو کې په پاکستان کې رسنۍ او فعالان له زیاتېدونکي فشار او محدودیتونو سره مخامخ دي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نورو چارواکو دا تور ناسم بللی او وایي په هیواد کې رسنۍ له بشپړې ازادۍ برخمنې دي.
افغانستان خوست پکتیا پکتیکا برمل او خوش سیمو کې د کلونو نمیش د شمالي وزیرستان کډوال د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی د زر تر زر خپل کلو باندو تستانه کی دی وایي چې حکومت ورسره په بیا بیا ژمنې کړې دي خو دا تر اوسه پوری پوره شوې نه دي. عمر وزیر نور تفصیل راکوي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې میشته د شمالي وزیرستان نه بے کوره شوی خلک پاکستان حکومت نه یو ځل بیا غوښتنه کړې چې نور د خپلو سیمو ته ستانه کړي. دوی وایي د شپږو کالونو نه زیاته موده وشوه چې په کډوالۍ کې دي. حکومت ورسره په بیا بیا ژمنه کړې خو لا یې هم د دوی سره کړې وعده پوره کړې نه دي. په خوست ګولان کیمپ کې میشت یو کډوال سباون مداخل د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل ماشومان سپینګیری او میرمنې د خپلو سیمو او کورونو د لیدو په ارمان دي.
میز بلا ډېر د ستونزې سره مخامخ شوي ټول نر ښځې وړه وړکې جنکۍ ټول وایي چې میز ډېر د لیدلو په ارمان یې د خپل وطن د نشپې شپې نیم کوله د میز پیرا شول. پاکستان حکومت په میز باندې څه غږ نه ګروي خامه خاده میز ته دغه د ګلم خون بډر لیار خلوصه شي بیا په میز باندې ژمی روان دی. میز سره د ژمی هېڅ انتظام نشته. میز سره بار بار مخکې وعده شوي دي غیغ نه ګروي.
افغانستان خوست کې میز د شمالي وزیرستان یو بل کډوال ملک سعودي وایي چې نور د کډوالۍ د زغم نه دي. حکومت ته ورته په غلام خان لاره ورکړي.
میز د شمالي وزیرستان اوسیدونکي لټکه مچا په خوست کې دلا میش سخته ستونزه سره مخامخ شوي ډېر سه غریب خلتی په میش کې یو شی نه میلاویږي. میش ته چې د غلام خان لیار خلوصه شي میر و خپل وطن ته لور شي ډېر سخت تغیر شوي پاکستان ته او میش ته ډېره ستونزه دوده ته میش ډېر په تکلیف په عمر تېروي. میش ټول دا چې سره کډول پرته یي چې خپل وطن ته لور شي.
ملک عبدالله وایي چې ستونزې زیاتې شوې بیا د یخنۍ موسم را روان دی. د دې وړاندې چې حکومت دوی ته د ستنېدو نېټه مقرره کړي
میږي پاکستان نه دا غوښتنه ده چې د ګلم خان لیار میږ ته خلوصه شي. میږ خو دلته ژمه روان ده ډېر په تکلیف یي وایي چې نستۍ سره د خورۍ سره مخامخ یي.
کله مو چې افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوالو د ستونزو او ستنېدو په اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکو نه وپوښتل نو یو اعلی چارواکي چې نه یې غوښتل خپلنامه واخلي او غږ ریکارډ کړي. مشال ریډیو ته وویل چې ډیرای کډوال یې راستانه کړي خو او شا 15,000 کورنۍ به د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پاتې وي. د دوی د ستنېدو په اړه پلان جوړیږي خو لا یې هم مخصوصه نېټه مقرره کړې نه ده. د خیبر پښتونخوا قدرتي آفتونو په وخت د انتظام اداره پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان نه کډه شوي 90% نه زیات خلک واپس ستانه شوي، خو افغانستان او پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لا هم خواوشا 15,000 کورنۍ پاتې دي چې زیاتره د داخل او شاوالو اوسېدونکي دي. کلا هم چې امنیتي ځواکونه د دوی د سیمو د کلیرنس رپورټ ورکړي، نو د واپسۍ لپاره یې دوی تیاری نیولې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مرستندوی ادارې ریسکیو 112 د پاکستان د نورو سیمو په شان د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې هم خپل سروس له سمودې راهیسې پیل کړی دی. د سپتمبر په 14 له 1100 زیات نوي ځوانان تر 2 میاشتو ټریننګ وروسته په دې سکواډ کې شامل شوي دي. په دغه اړه له موندو شانواز ترکزی راپور راکړي.
د قبایلي ضلعو دپاره د ریسکیو 1122 یا 1122 ادارې لخوا 1106 نوي تنان تربیه شو چې دوی به په خپلو سیمو کې خدمات ورکوي. د دغه تنانو تربیت موده 2 میاشتې وه چې دوی ته د هر رقم حادثو په وخت متاثره شویو ته د خدمات ورکولو طریقې وښودلې. په دې کې د محمدو د 500 زیات تران شامل وو چې پکې یو ناهید شاه هم وو.
ناسي میډیکل باره کې کوم د مقصد دا کړل، د واټر ریسکیو باره کې مطلب ایکسیڈنٹ نوشی آر ٹی او شی نو تب انسان سنگ بچ گئی حادثی جوشی منگ تا دیکھے شکم دیہا رونر منگ تا خودا چکم مطلب ضرورت ہوں.
دا ستمبر پوش پار سما دا دغا تنانو تربیت پورا شو چی اخیرانی غونڈای دا 400 زلی دا لوب پلوی میدان کشوی وا. دغه تربیت اخستون کو ته په خپل سیمو کې د خدمت ورکولو وینا وشوه او فرمان الله هم په دغه تربیت اخستون کو کې شامل وو.
مومند کې د چو غمی وباسي سورنګانی والي چا باندې سورنګ دغه شوی سو غټي وباسي غټي غره لکه زیارت کې کوم خر را پرې وته چرته ورو لګي ان شاء الله چې موږ به د دې دغه کو وي مو سره ټول سیستم موجود دی الحمدلله. دومره ټریننګ موږ وچا جو هر سم زګړي
د ریسکیو یو ولز دویش محمدو د ترجمان عبد الله مومند پوینا چې د دوی په نوې تربیت اخستون کې خدمات پر کولو درجی وی لکه په سیلاونو کې، بارانونو کې، سرک د غاړې حادثه او یا بیا سلایډینګ لکه د غرونو خویدو او د ودانیو د پریوتو ورستو خدمات پر کول. عبد الله مومند دغه خدمات ته د دوی په خپل ژبه A to Z یا د اول نه تر د اخیره پورې معنی چې هر رقم خدمات پر کول یاد کړل. زیات کړه چې په محمدو کې اول په غلنۍ کې د دوی یو سټیشن وو، ولې د نوې تنانو دراتک ورستو اوس په یکاون کې هم دویم سټیشن او یا مرکز مقرر شوی. دوی چې په محمدو کې دا وخت دوی سره عملی شمیره د 130 نه زیاته ده، خو دا هم وویل چې دوی د خپل مقرر شوی خدمتګارانو ترڅنګ کوشش کوي چې په سیمه کې په مختلفو ادارو کې رضاکاران هم د حادثو لپاره تربیه کړي. همدا شان د سری سپوږمۍ یا ریډ کریسنت پاکستان یو رضاکار او سماجی خدمتگار نجیب الله مومن وای چې د ته هم په افاتونو کې د خدمات پر کولو د تربیت ضرورت شته.
چې کوم ټریننګ یا تربیت دا هم راکړي دی، خو هغه سر د فاست ایډ والا دی. د دې نه علاوه ضرورت دلته کې ډیر کېدلې شي، په مختلف حادثات کې دلې شي، ډیزاستر ټایم هغه شان د ټریننګ نشته لکه څنګه چې سیلابونو کې راشي ریسکیو کول شي، یا په مختلف کورن راولويږي یا اور لګي یا کوم نور غټ اکسیډنټ شي هغه شان ته کې بس څنګه ریسپونډ کې هغه شان ته ټریننګ نه دی شوی. موږ ته
د پخوانی فاټا د ختمې وروسته د ریسکیو 1122 اداره هم محمد ته ورغلی وه، او د دوی د ترجمان پوینا چې تر د خپل کیپیسټي او یا وس پورې خدمات ورکړي، خو چې نوې برتی شوي تنانې تربیه شو نو کار به لا تون شي. یاد دی چې د روان میاشتې په 1 نیټه په محمد کې د زیارت د غرد پریوتو له امله 25 تنان مړه شوي، چې د دغه تنانو د راویستو دپاره د ریسکیو 1122 خدمتګاران له 400 پیښور نه هم ورغوښتلی شوي وو. شانواز ترغزی، مشهد ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
MASHAAL RADIO. اردن کو مشال ریڈیو تو گئے درنگ شب لا په پختونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې کېدون کې دی. د ګل ایاز نه د دې وخت مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته راته د سیمه نړۍ نور راپورونه او تفسیر وړاندې کوو.
سند حکومت د تعلیمي ادارو پرانستلو دویم پړاو چې د سپتمبر په 28مه کې دوه ځنډولې دي. د سند عصبي تعلیم وزیر سید غنی نن په کراچۍ کې خبري غونډې کوي چې په ټوله صوبه کې د سپتمبر په 28مه د شپږم وم او اتم ټولګي سکولونه پرانستو پریکړه یې مخاره کړې ده. سند حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کړي چې په پاکستان کې د سپتمبر په 15مه په لومړي پړاو کې تعلیمي ادارې پرانستل شوې وي، خو په تېرو څلورو ورځو کې په ټول ملک کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو نه عملي کولو له کبله 15 تعلیمي ادارې وتړل شوې. د پاکستان د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل پر حکومت غږ کړی چې د قاضیانو او ججانو د ګمارنې واک دې د پارلمان په لاس کې وي. پرون په اسلام آباد کې ټولګنیز کانفرنس ته په وینا کې د پاکستان بار کونسل مرستیال مشر عابد صافی ویلي د اعتصاب قانون دې د سیاسي ګټو لپاره نه کارول کیږي. په ټولګنیز کانفرنس کې د پاکستان پیپلز پارټۍ، مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د عوامي نېشنل پارټۍ او د نورو ګوندونو مشرانو هم ګډون وکړ، خو واکمن تحریک انصاف ګوند د اپوزیشن دا غوښتنې رد کړې دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د سپتمبر په 28مه د پولیو رن سره ورځنۍ کمپاین پیلېږي، په پنجاب او بلوچستان صوبو کې د پولیو دوه نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. دې سره په پاکستان کې د سپتمبر تر 13مې د ګوزن وهلو شمیر 2 ته رسېدلی دی. افغانستان وایي د ګاونډي هیواد تاجکستان سره د ستراتیژیک همکاري تړون لاسلیک کولو پلان لري. دا اعلان د افغانستان د بارنو چارو وزارت د سپتمبر په 18مه کړې. خدای نه دی ویلي چې دا کله او چېرته به تړون لاسلیک کیږي، خو د تاجکستان چارواکو په رسمي توګه د ستراتیژیک تړون د همکاري تړون په اړه څنګه دی ویلي. او په نړۍ کې تر پرونه د کورونا وایرس ځپلو شمېر له 1.5 میلیون واوړېده. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په اروپا کې د دې وایرس خپرېدل د ګواښ تر حده زیات شوي. تر نن سهاره په ګرد نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې 9,420,856 کسان مړه شوي دي. په نړۍ کې تر ټولو زیات د کسان د کورونا وایرس له وجې په امریکا، هند او برازیل کې مړه شوي دي.
مهم خبرونه مور د اردوونکو سره زو د افغانستان د سولې موضوع ته. د افغانستان د دولت پلاوی وایي چې هیلی لري له طالبانو سره به د اوربند په اړه موافقې ته ورسیږي. په همدې حال کې تمه ده چې د دواړو خواوو د پلاوو ترمنځ خبرې د شنبې په ورځ بیا پیل شي. په عین حال کې د امریکا د بارنو چور وزیر په وروستۍ مرکه کې ویلي چې د افغانانو ترمنځ سوله به د افغانستان د بیا رغونې فرصت برابر کړي. احمد تکل په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
که څه هم د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې تر اوسه یوازې پر تخنیکي مسایلو متمرکز دي، خو د افغانستان د دولت د پلاوی ویان نادری ویلي دي چې له طالبانو سره پر اوربند موافقې ته هیله مند دی. هغه دا څرګندونې د قطر له ټلویزیوني شبکې الجزیره سره په مرکه کې کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د طرزالعملونو په اړه خبرې پرون د شپې تر ناوخته پورې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې. ښاغلي نادری مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د دواړو خواوو ترمنځ د اختلاف موارد ډېر نه دي. هغه هیله څرګنده کړې وه چې د ده په وینا یو دوه اختلافي ټکي به هم ډېر ژر حل شي، خو پرون شپه ناوخته د دولت د مرکچی پلاوي غړې حبیبې سرابي ازادۍ راډیو ته وویل خبرې ښایي د جمعې په ورځ له یوې وقفې وروسته د شنبې په ورځ بیا پیل شي.
جمعه است، فکر نمی کنیم که ما مجلس داشته باشیم. بخوب ما گچی که حاضر هستیم.
میرمن سرابی وایی جمعه ده فکر نکوم چه غنده وشی، که چه هم موک چمتویو، خو مقابل نورای خیر رخصتی وکړي ځکه د هغوی کورونه دلته په قطر کې دي. د شنبې په ورځ به یقینا غونډوي، د تماس ګروپ به بیا هم سره وګوري او پر پاتې مسایلو به خبرې وکړي. په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې د وږي په 22مه نیټه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پیل شوې، خو له هغې ورځې تر اوسه د تماس ډله چې د دواړو خواوو استازي پکې دي د غونډو د طرزالعملونو او کاري اصولو په اړه بحثونه کوي. میرمن سرابي وویل پر دې مسایلو له موافقې وروسته به د غونډو پر مهال ویش او اجنډا خبرې وشي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هیله څرګنده کړې چې د افغانانو ترمنځ خبرې به بریالۍ شي. ښاغلی پومپیو د وږي په 16مه له فاکس نیوز ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل نور نو هغه وخت را رسېدلی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. ښاغلی پومپیو وویل سوله به افغانانو ته دا فرصت په لاس ورکړي چې خپل هیواد بیا ورغوي.
It's time for peace. I think every Afghan recognizes that, whether they're in the north.
Pompeo وای هغه وخت را رسیدلای چې باید سوله وشي. زه فکر کوم هر افغان که په شمال کې دی که په جنوب کې، که د افغانانو په ائتلافونو کې دی او که د طالبانو په لیکو کې، ټول همدا وایي چې دا جګړه پوځي حل لاره نه لري او هغه لاره له کلونو راهیسې بې نتیجې وه. نو ځکه هیله من یو داسې یوه سوله او پخلاینه وشي چې یو ځل بیا به افغانستان ته دا فرصت ورکړي چې خپل اقتصاد ورغوي، فرصتونه رامنځته کړي او د هر افغان بشري حقونه خوندي کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په قطر کې روانې خبرې به څومره وخت دوام وکړي، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلی دی چې د افغانانو ترمنځ خبرې به ستونزمنې وي او ښایي ډیر وخت واخلي.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې اونیز پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لس نیمو بجو،
د کرشې پر غاړه
په دولس نیمو بجو،
سندرې جادوګرې
په یو نیمه بجا،
روغتیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
پام کوه
په درې نیمو بجو،
د مشال راډیو مجله
په سلورو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو. په افغانستان کې طالبانو د مالی او نظامی خپلواکۍ په اړه د ناټو یو پټ راپور وایي چې طالبان د مالی او نظامی امکاناتو په برخه کې ځان بسینې ته نږدې کړی دی. دا راپور چې ازادي اروپا ازادي ریډیو ترلاسه کړی، پکې خبرداری ورکړل شوی چې په مالی برخه کې د طالبانو خپلواکۍ به د دې سبب شي چې دا ډله د سولې له مذاکراتو د بهرنیو له مرستې وروستو په افغانستان کې تاوتریخوالی او جګړې ته دوام ورکړي. نور تفصیل زموږ همکار پر راپور کې.
د طالبانو د مالی او نظامی خپلواکۍ په اړه د ناټو یو پټ راپور، د ناټو دا پټ راپور ښیي چې طالبان د مالی او نظامی امکاناتو په برخه کې په ځان بسائنې ته نږدې شوي دي. دا راپور چې ازادي اروپا یا ازادي راډیو ترلاسه کړی، پکې راغلي په مالی برخه کې د طالبانو خپلواکۍ به د دې سبب شي چې دا ډله د سولې له مذاکراتو او د بهرنیو له مرستې وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی او جګړې ته دوام ورکړي. راپور زیاتوي د طالبانو مالی خپلواکۍ کولای شي چې د القاعده په څیر له یو شمېر نورو ترهګرو ډلو سره د دې ډلې اړیکې خوندي کړي. د دې راپور په یوه برخه کې راغلي د طالبانو مالی سرچینې د دې ډلې د پخواني مشر ملا عمر د زوی ملا یعقوب تر څارنې لاندې رهبري کیږي. هغه څیره چې غواړي دا ډله په یو خپلواک نظامي او سیاسي بنسټ بدل کړي. د ملي دفاع وزارت د وایان مرستیال فواد امان دا راپور مني او وایي
طالبان د نشي توکو د کښ له لارې هر کال لس میلیونه ډالره په لاس راوړي. د خلکو او یو شمېر شخصیتونو له تښتونې، په غیر قانوني ډول د قانونو له کیندنې او یو شمېر نورو لارو خپل کلني عواید پوره کوي. ته دغه ډلې لخوا د نشي توکو کښ د افغانستان په سویلي ولایتونو کې کیږي.
د ناټو دا پټ راپور د طالبانو د من مهمو مشرانو، د حکومت د لوړ پوړي او چارواکو او نړیوالو متخصصینو د مرکو او خبرو پر بنسټ چمتو شوی دی. د دې راپور په یو برخه کې راغلي طالبانو په ورستیو کلونو کې خپل کلنی عاید د نشئی توکو د قاچاق، په غیر قانوني ډول د قانونو لکیندنې او له افغانستان څخه د باندې هیوادونو ته د صادراتو له ادرسه پوره کړی دی. د راپور پر بنسټ د طالبانو د عوایدو یو بله عمده برخه له خلکو څخه د مالیې په ډول د رشوت اخیستل او همدا ډول د یو شمېر صادراتو لپاره د بازارونو جوړول دي. راپور زیاتوي تیر کال د ډلې د قانونو د کیندنې له لارې 324 میلیون ډالر، د نشئی توکو د کښت او قاچاق له لارې 248 میلیون ډالر، 270 میلیون ډالر د یو شمېر بهرنیو هیوادونو دونو خلکو له مرستې څخه، 270 میلیون ډالر د موادو له صادراتو لکه مالګې، ډبرو سکرو او د قیمتي ډبرو څخه، 160 میلیون ډالر د مالیاتو له اخیستو او 80 میلیون ډالر د ځمکې او جایدادونو بسر د معاملې له ادرسه ترلاسه کړي دي. خو له دې ټولو سره سره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په دې اړه جزئیات نه ورکوي، خو د نشئی توکو د قاچاق په اړه وایي
نو په دې اړه باندې د افغانستان اسلامي امارات پالیسي واضحه ده چې هغوی په خپل وخت کې هم تیر ځل د مخدره موادو د یو مخیز مخنیوی کړی و. په هنده کې هم اسلامي امارات هغه دپاره یو خپل پروګرام لري، ټول هغه څه چې هغه د ولس په تاوان تمامېږي د هغه د مخنیوي دپاره په خپل ټول توان او طاقت سره کوشش کوي چې مخنیوی وشي.
د ناټو په راپور کې دا هم راغلي چې د طالبانو رهبري په قصدي ډول د هیواد شمال ته لېږدول شوي څو په غیر قانوني ډول د قانونو له کیندنې څخه څارنه وکړي. خو طالبان زبیح الله مجاهد بیا نه یوازې دا چې دا راپور ردوي، بلکې وایي د دې ډلې کلنی عاید د سوداګرو او د خلکو د عشر او زکات څخه تمویلېږي. د ده په خبره په جنګي برخه کې د پیسو کم مصرف او ترخوا دا چې وسلوالې میاشتنی معاش نه لري د دې ډلې د مالي سرچینو د ډېروالي سبب دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان او د نړیوالو چارو پو بارنیټ روبن په یو امریکایي مجله کې د طالبانو او ایران د اړیکو لوړې ژورې څېړلې دي. دی وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن وو نو د ایران ورسره تعلقات دومره خراب وو چې ان د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنګ امکان هم پیدا شوی وو. اوس له څو کلونو راهیسې پر تهران د طالبانو د مرستې او ملاتړ تور پورې کیږي. پامیر ساحل د لیکنې مهمې برخې وړاندې کوي.
د افغانستان او د نړیوالو اړیکو چارو پو بارنیټ روبن په امریکایي مجله وار آن د راکس کې لیکلي چې له طالبانو سره د ایران تعلقات خورا پیچلې بڼه لري. دی وایي په 2013 زیږیز کال کې چې امریکا له ایران سره له اټومي موافقې ووته او بیا یې ورباندې بندیزونه ولګول نو تهران له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د طالبانو غوښتنه تکرار کړه. تر دې مخکې ایران تر کلونو پورې له طالبانو سره د سیاسي جوړجاړي مخالفت کاوه او ویل یې چې په القاعده ډلې او طالبانو کې توپیر نه ویني. په لیکنه کې راغلي چې د امریکا تر بندیزونو وروسته ایران له طالبانو سره مرستې پیل کړې او د افغانستان غربي سیمو ته یې له خپلو پوځي قوماندانانو سره وسلې هم ورواستولې. خو د 2020 زیږیز کال د فبروري پر 9 چې امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړه نو ایران یې غندنه وکړه. د روبن په خبره په 1998 زیږیز کال کې چې طالب پلو یو پاکستاني وسلوالو په مزار شریف کې د 9 ډیپلوماټانو او یو خبريال په ګډون 11 ایراني وګړي ووژل نو تهران خپل ځواکونه په حرکت کې راوستل او افغانستان سره د جنگ خطر پیدا شو. د کاغی ایرانی ډیپلوماټان او وګړي د سپاهي صحابه پاکستان وسلوالو وژلي ول چې د طالبانو لوري د مزار شریف نیولو په جګړه کې برخه اخیستې و. روبن وای په 1990 زیږیزه لسیزه کې ایران د شمالي اتحاد مرسته کوله او د اتحاد له مشرانو برهان الدین ربانی، احمد شاه مسعود او په هرات کې له اسماعیل خان سره نږدې تعلقات لرل. په 2001 زیږیز کال کې چې پر امریکا د القاعده ډلې تر برید وروسته واشنگتن او نړیوالو ملګرو یې په افغانستان کې جګړه پیل کړه نو تهران ورسره لواک د طالبانو په لری کولو کې پوځي او استخباراتي مرسته وکړه او د افغانستان د راتلونکو پاړې د بون په غونډه کې فعاله ډیپلوماټیکا ونډه واخیسته. روبن وای حال دا چې کله طالبانو په 1994 زیږیز کال کې په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړل نو ایرانۍ مشرانو څو ځلې بیل ثبوت تور پورې کړ چې امریکا د طالبانو ملاتړ کوي. د دې په خبره تر 2001 زیږیز کال وروسته د ایران د قدس ځواک پخوانی مشر قاسم سلیمانی خپل د امریکا د استخباراتو له مرکزی ادارې CIA سره په پنشیر او باګرام کې د پوځي اډو په جوړولو کې مرسته وکړه. سلیمانی سږ کال په جنوري کې په عراق کې په امریکایي ډرون برید کې ووژل شو. روبن وای هغه مهال منځلارې محمد خاتمی د ایران ولسمشر وو او داسې برېښېده چې د تهران او واشنگتن اړیکې پر سم لوري درومي. خو د 2002 زیږیز کال په جنوري کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې تور پورې کړ چې ایران په هرات ولایت کې خپل نفوذ پراخوي. تر دې وروسته د هغه وخت امریکایي ولسمشر جارج دبلیو بوش چې په خپله وینا کې عراق، ایران او شمالي کوریا د شیطانی محور په نوم یاد کړل نو دې تهران داسې ولړزاوه چې تر ننه یې پایلې محسوسېدای شي. په وار آن د راکس مجله کې بارنیټ روبن لیکي همدا لامل و چې تر کلونو ایران په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د موجودګۍ مخالفت ته دوام ورکړ. په تیرو کلونو کې استخباراتي معلوماتو دا هم وښوده چې ایران طالبانو ته وسلې ورکوي او د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر منصور او بل مشر ملا ذاکر هغه هیواد ته سفرونه کول او هلته د انقلاب ساتونکي ځواک میلمانه ول. منصور په 2015 زیږیز کال کې د بلوچستان په چاغي سیمه کې د امریکایي بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. روبن وای داسې ښکاري چې هغه وخت د ایران او طالبانو ترمنځ د اړیکو جوړولو بهیر پیل شو او بالاخره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په 2019 زیږیز کال کې ایران ته ورغی او هلته یې له چارواکو سره ولیدل چې د دواړو ترمنځ د رسمي اړیکو د پیل ښکارندوی کوي. د زیاتوی د هر څه خیې چې د طالبانو پاړه د ایران نظر او ورسره د اړیکو نوعیت له امریکا سره تړلې دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو اتحادیه اندېښنه ښکاره کوي چې په یاد صوبه کې په نرخزیانو د تشدد په پیښو کې ډېروالی راغلی دی. دوی وایي کله چې هم پر دوی د تشدد او یا د وجلو د پیښو په اړه ابتدایي راپور درج کولو لپاره تاڼو ته لاړ شي، نو د پولیسو رویه ورسره سم نه وي او په اف آی آر درج کولو کې د ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. په دغه اړه فرخند اسد نور تفصیل لري.
دا خیبر پختونخوا له پیښور سره تعلق لرونکي نرخزی ارزو خان دی چې وایي باید پولیس چارواکي دي د دوی د تحفظ لپاره یو داسې کمیټي جوړ کړي چې په هره میاشت یا هر دویمه میاشت یوه غونډه کوي او د دوی د مسلو نه ځان خبروي. د نرخزیانو د اتحادیې پاکستان ترانسیکشن مشرې فرزانی د سپتمبر پر 18 مشال ریډیو ته وویل کله چې هم د دوی پر ضد څه پېښه وشي او یا یې د ټولنې پر غړو وسله وال برید وشي، نو د ابتدایي تحقیقاتي راپور په درجولو کې ورسره د پولیسو رویه سمه نه وي.
نو ایک سو چت لکھ دعوا لگا دے اگر یہ ہوگا کہ سو دونا غٹا خبر ہے تو کلے دی یار مضبوط کی یا دی دفعے مضبوط ہو لگا نو یا با مشکل ادا یا یو کاتل چی پانچو کی نو مشکل ادا کبن انسان چی دیا گا خواجہ سرا سرا غلط بچے قدم اچھت کی پولیس سرا صرف دکھ خبری دی چی دی لگا وزی زمان دا موجودا گورنا مزیا پولیس فنکشن اندول شي زمون په خاجا سره کله کړي شي ورکول کوي په خاجا سره سردا چې غوډي والي شي زمون چې کوم موجودا ګورنه مې ته یاد مې ته هل چې کوم مشران دي چې په خاجا سره هل دي هغه له هل هغه شي ورکول.
په خیبر پختونخوا کې نرخزیان وایي دوی له څوک روزګار نه ورکوي او زیاتره ملګري په وتلو او یا په نورو پروګرامونو کې پر نساکانو پیسې راټولوي. د ترانسیکشن د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو د وژنې او یا تختونې زیاتره پیښې هغه وخت شوي چې کله دوی د واده او یا په نورو پروګرامونو کې له شرکت وروسته خپل کور ته روان وي. له فرزانی نه مو پختل چې دوی د شپې په مختلفو پروګرامونو کې د ګډون کولو پر وخت خپلو امنیتي مسلو ته ګوري که نه.
مونږ لاج نه ګورو ولې دغه کې بم درته ووایم مونږ چې کوم ځای کوم پروګرام لا زموږ خواجه سره راځي نو تانه تا خپل چې کوم کچراجي پروګرام دی دغه انرژي دغه ریډیکال چې کوم دی هغه سره لاشي خواجه سره چې کوم زموږ سره کار مال کوي او هغه تانه کې جمع کړي خو ډېرو ځایونو کې زموږ ځان داسې پولیس سټېشن دی چې هغې کې خواجه سره دنه هم نه پرېږدي لکه زبردست ډېر ځایونه دي چې ځینې لکه میونسپل وو اخلاق وو یا داسې بکسېلا داسې ډېر ځای چې خواجه سرا دانه قدم نشیدن هم نه پرېږدي او بل دا چې ما ډېر ځینې کوم دکه زه وایم دا چې تاسو کله د خواجه سرا پروګرام لیږي او هغې کوم پر فنکشن والا کس راولي او د هغه اډیکار تاسو رجسټر کړی نو مهرباني کوئ چې هغه کوم ځای کې دي پروګرام اډیکار چې پورا هغوی اډریس لیکلی شوي تاسو هغه دانه ته اطلاع کوئ چې بل تکه کوم پروګرام دی یا دا کس راغلی دی نو دا کټه کځای د مشرانو په اجازت دی یا د
بلخوا د بشری حقونو فعال قمر نسیم وایي د سپتمبر په 14 د صوبې 15 پولیس چارواکو ته په دې اړه روزنه ورکړه چې د نرخزیانو خلاف د تشدد پر دوی د جنسي تیری او د وسله وال بریدونو پر وخت ابتدایي راپور درجولو او نورو پلټنو په اړه به کومو مهمو خبرو ته پام کوي. کمر نسیم وایي
دا څه پهل ټریننګ نه دی د دې راتل هم د پولیسو سرانو ټریننګ چې کوم شي وي په پولیس لاین کې هم شي وي د ګورو کې لیول نه کې د چا سره د فوجا سره عموما را دي دا یعنی محرر او د اس اس او ټریننګ چې کوم دی دا هغه ټریننګ هم د دې راتل شي وي او دا یو اسنشل ټریننګ چې د ټریننګ نه بار ته دی اي اس پي نو او اچ پي د هډ اپ سم پرابلم په کومو ډیسټریټ کې دی چارج خپل دا ضروري دی دا د دې تر کوم پولیس افسران دي هغه د خواجه سراو د معاملات نه د هغې د پہچان نه او چې کوم لیګل پروویژن دي د هغې نه نابلده دي. بیا دا هم ده چې یو خو د پولیس افسر قانوني رول وي او یو د هغه ذاتي سوچ وي. مونږ ته همیشه داسې اندازه د ټریننګ پستیږي چې اکثر د افسرانو چې کوم ذاتي سوچ وي هغه د هغې د آفیشل رول تر منځ راشي او هغې په طریقې سره خپل کار نه شي کولی.
د خیبر پختونخوا له سوابي سره تعلق لرونکي یو نرخزي د سپتمبر پر لسمه ها وخت د خپل یو کشر روټ لخوا په دزو وجل شو چې کلا پراول پنڈی کې په یو پروګرام کې لګډون اوس خپل کور ته روان وو. او لدی وړاندې هم د سپتمبر په نهمه په پیښور کې یو نرخزي ګلپاڼه په یو وسلوال برید کې وجل شو او بل ملګری چاهتي ژوبل شو. د دغو پیښو خلاف د سپتمبر په څوارلسمه په پیښور کې د احتجاج پر وخت یو نرخزي نازش وای په صوبه کې د دوی پر ضد د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی.
هو لکه چې دا ومه چې دا یو ټیم هم لپاره جوړ کړلی شي حکومت ته دا اپیل کوم چې دا یو ټیم هم لپاره جوړ کړلی شي چې هغه 24 گھنٹې چې هم لپاره کار کوي نو آی ټرانس په خټه اډي اوس دین علاوه هم دم ټرانس سبې فوس نه دی. اوس هم یو واقعي شوی دی دم یو ټرانس چې شوی دی هغه سره ریپ شوی دی نو هغه د یاري نواز نشي ته تولې ولی هغه خلک دم کانی ورکی هغه د باوچی
بلخوا کمن نسیم وایي ته 2015 کال وروسته په خیبر پختونخوا کې 3 او یا نرخزیان وچل شوی او سباندې پر 2000 بیلابیل تشدد شوه دی.
تر یو چور تر مړی شوی دی 2000 نه زیات ډول کې چې شوی دی په 2000 ټکو کې کاځه مونږ وګورو په دې خاص ټرند دی دا پښتو کې یو څه وایلم چې شوی دی دا یا په واښو دی دی پروګرام پر روانو یا په واښو دی چې دی پروګرام نه واپس روانو.
بلخوا د خیبر پختونخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي سملی او د بشري حقوقو د کمیټې غړي پیر فدا محمد وایي دوی په صوبه کې د نرخزیانو د حفاظت او د دوی د امنیتي مسلو د هواري لپاره پولیسو ته روزنه ورکوي او په دې اړه د قانون عملي کولو ته هم پوره پام کوي.
د سوشل میډیا دا او ډیر زر چې څنګه سوشل میډیا باندې راشي د غشي فورن چې کوم دی پاغه باندې هغه اکس واخیست تاسو ګورئ ګورمنټ پرانشل ګورمنټ چې دا دغه کې داسې شورا شي هغه کې فورن ای کې دغه والی کنه دي دا پرونه ملته کې په اسمبلی کې دا ماشومان او دغه چې کوم جنسی زیاتی او دا دغه دا کوم دغه هغه کې پرونه په پولیس کې اسمبلی کې ډیبیټ شوی دغه شی دی کنه دي دا ور تر ور سره دا قانون چې کوم دی څنګه ماحول دغه کېږي چینج کېږي سوسایټي چینج کېږي د خلکو دغه ویلیوز د خلکو رویه چې کوم دی هغه چینج کیږي دا ډیر شوزوی ډیر فیکټرز دي کنه چې مختلف قسمه دي کنه دي وجوهات دي.
د سپتمبر په 14مه په ټول پاکستان کې نرخزیانو پر دوی د تشدد او وسلوالو بریدونو خلاف احتجاج وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې پر دوی د تشدد او د وسلوالو بریدونو مخه دې ونیول شي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوردونکو سرزو د کرخه غاړه خوستا چرته چې د سولې په نوم باندې پرون یو خوندور بندار او مشاعره شوې ده چې پکې د سیمې شاعرانو او هنرمندانو او چارواکو برخه اخیستې ده. زمونږ همکار نجیب الله الوخیل هم دغه مشاعره ته ورغلی و او موږ ته دا راپور رالیږلی دی.
د پنجشنبه ورځ ماښام خوستیو شاعرانو د سولې سرود په نوم غزلي زبرنامه کې د خپلو شعرونو او بیتونو له لارې په افغانستان کې د سولې او یووالي د ټینګښت او د جګړې د ښکېل لورو څخه د اوربان هیلې بیان کړې. د برنامه په پیلیزو خبرو کې خوست والي محمد صدیق پتمن وویل
سوله زموږ ستراتیژي ده نه تاکتیک. خو موږ سوله د افغانستان د خلکو لپاره غواړو. هغه ارزښتونه چې د افغانستان خلکو د هغې دپاره په میلیونونو شهیدان ورکړي دي سوله په هغې ارزښتونو د معاملې دپاره نه ده. سوله یو د بل د منلو دپاره ده نه یو د بل د منځه وړلو دپاره.
مشر لیکوال او شاعر نواب امیرزی هم په دې غزل از ماښام کې خبري وکړې او ویل
موږ سوله غواړو عزتمنه سوله غواړو خاص سوله داسې ده چې عزت پکې وي کور د خپل وي اولاد تعلیم وکړي عزتمن وي سیال ولري. موږ داسې سوله غواړو چې په کور کې نه ده افغان هم سوله لمس کی چراش یا افغان هم لمس کی.
د لنډو وینا وروسته د رباب له ترنګ سره یو ځای آزاد مشاعره پیل شوه چې شاعرانو پکې د سولې ښېګڼې او د جګړې بدمرغۍ بیان کړي. کبیر ریحان خپل دا شعر وړاندې کړ.
تورا ټوپکه لتا مې کرکه خدای دې نو ورکه پټوله زمکه لتا ویریږي زما مورکه چې غږ دې واوري پرېږدي غړکه ستا سمانه دا لکبر ڈکا ستا گولے کلکا سنان آزکا بلا
ځوان شاعر قدرت الله درمان خپل د سوري ارمان د شیر په شبه داسې وړاندې کړ.
زه چې راته ریګم نو پرکتی په هندارې کا خی کل کل لیونی لیونی چارې کا خدای د کابل جنگونه ورک کا من راولا خدای د کابل جنکی بیرته هوادارې کا او دغسې پښتونه چې له جنګه کرارېږي نه داسې ښیې ځان ته چې واده کوي ورندارې کا.
په خوست کې په جوړ شوي غزلیز ماښام کې یو شمېر شاعرانو خپل شعرونه د ترنم په انداز هم ولوستل چې حاضرینو بدرګه کړل. درویش متنوال خپل دا شعر ترنم کړ.
تک سپین صلحا و یو جن و یو پدې ارمان هم د وطن زما خوږ لکای مان هم د وطن زما
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلې شئ.
مشال ریډیو د وګړي اوریدونکو د خبرونې اخیری شیبو تر رسیدلې یو ځان خبرو چې سیمو نړۍ کې څه چاره روانې دي او د ګلیاز نه د دې وخت مهم خبرونه وو.
سند حکومت د تعلیمي ادارو پرانستلو دویم پړاو چې د سپتمبر په 28مه پیلې ده ځنډولې ده. د سند صوبې تعلیم وزیر سید غنی په کراچۍ کې خبرې غونډې ته ویل چې په ټوله صوبه کې د سپتمبر په 28مه د شپږم، اووم او اتم ټولګي سکولونو پرانستلو پریکړه یې مخوره کړې ده. سند حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې په پاکستان کې د سپتمبر په 15مه په لومړي پړاو کې تعلیمي ادارې پرانستل شوې، خو په تېرو څلورو ورځو کې په ټول ملک کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرونو عملي کولو له کبله 15 تعلیمي ادارې تړل شوې دي. د پاکستان د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل پر حکومت غږ کړی چې د قاضیانو او ججانو د ګمارنې واک دې د پارلیمان په لاس کې دي. پرون په اسلام آباد کې ټولګندیزه کانفرنس ته په وینا کې د پاکستان بار کونسل مرستیال مشر عابد ساقی ویل چې د احتساب قانون دې د سیاسي ګوندونو د سیاسي ګټو لپاره نه کارول کیږي، خو واکمن اتحریک انصاف ګوند دا نیوکې رد کړې دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د سپتمبر په 28مه د پولیو رن سره ورځنی کمپاین پیلېږي، په پنجاب او بلوچستان صوبو کې د پولیو 92 کیسونه مخې ته راغلي دي. دې سره په پاکستان کې د سپتمبر تر 13مې د ګوزن وهلو ماشومانو شمیره 2 ته رسیدلې ده. افغانستان وایي له ګاونډي هېواد تاجکستان سره د ستراتیژیک همکاري تړون لاسلیک کولو پلان لري. دا اعلان د افغانستان د بارنو چارو وزارت د سپتمبر په 18مه کړې. خدای نه دی ویلي چې دا تړون به کله او چرته لاسلیک کیږي، خو د تاجکستان چارواکو په رسمي توګه د ستراتیژیک همکاري تړون په اړه څه نه دی ویلي. او په نړۍ کې تر پرونه د کرونا وایرس د خپلو شمیر له 10 میلیونو اوښتی دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په اروپا کې د دې وایرس خپرېدل د ګواښ تر حده زیات شوی. تر نن سهاره په ګرده نړۍ کې د کرونا وایرس له وجې 9,4,8,5 کسان مړه شوي دي. په نړۍ کې تر ټولو زیات کسان په ترتیب سره په امریکا، هند او برازیل کې د کرونا وایرس له وجې مړه شوي دي.
خبرونه مور دردون کوم دغه سره د مشال ډیډو نه ساته خبرونه پای تر سی خپل کوربه شاین بنری د خبرونو ویان ګلیاز او زمونږه تکنیکی مرستیال او د مشال ډیډو ټول همکارانو له اجازه ورکې کې به دغه چپو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشریات اوریدي شي هر چرته چې خاط بات او بریلی اوسي.